سال محمد صالح میزبان شماست.
ډیر مننه سید سمیع عباس، تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. افغان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راروانو ټاکنو د امن او شفافیت ډاډ ورکړ. دغه موضوع په دې خبرونه کې څېړو. په فایل کې خبرونه. د هلمند ولایتي اداره وایي په لشکرګاه کې پرونی موټر بم حمله څېړل کیږي. افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. د امریکا په یو بمباری کې د القاعده شبکې یو سیمه ییز رهبر او د هغه دوه همکاران وژل سوي دي. افغان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د روانو انتخاباتو د امنیت او شفافیت په اړه د اندیښنو په ځواب کې وایي چې حکومت د انتخاباتو امنیت او شفافیت ته ژمن دی. وروسته تر دې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د دغو انتخاباتو نیټه اعلان کړه، په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ټینګار وکړ چې حکومت باید په دې انتخاباتو کې عدالت او شفافیت یقیني کړي. تفصیل وروسته. د هلمند ولایتي ادارې په لشکرګاه ښار کې د پرونی موټر بم چاودنې د هر اړخیزې څېړنې ډاډ ورکړ. د هلمند مطبوعاتي دفتر د پرونی اعلامیې په حواله په دې اړه پرون په یوه بیړنۍ نظامی غونډه کې امنیتي ارګانونو ته دنده وسپارل سوه څو د پرونی تروریستي حملې په باب څېړنې بشپړې او هغه امنیتي مسؤلان چې په خپلو دندو کې یې ناغېړي کړې وي عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني. پرون غرمه په لشکرګاه کې د نوی کابل بانک څنګ ته نږدې موټر بم حمله څلور دیش کسان ووژل او اته پنځوس نور ټپیان کړل. افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل پرون له لندنه په خبري سوي ویډیوي پیغام کې وویل د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی پرون په خپل کلنۍ غونډه کې افغانستان ته هم د دې شورا د دایمي غړیتوب او هم د ټیسټ لوبو موقفونه ورکړل.
په ډېر افتخار درته وایم چې دواړه لاسته راوړنې مو مبارک شه. افغانستان پوره غړیتوب ترلاسه کړ او د ټیسټ سټیټس ترلاسه کړ.
د آی سی سی په کلنۍ غونډه کې افغانستان او آیرلند دواړو ته د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ورکړل سو. له دې سره د دې شورا د دایمي غړو شمیر له لسو دولسو ته لوړ سو. د افغانستان د امریکایي پوهنتون چارواکو یو ور بیا پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د دغه پوهنتون دوه برمته سوي بهرني استادان خوشي کړي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون مطبوعاتي مشر زبیدی اکبر تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې کیوین کینګ او ټیم ویکس خوشي کړي. ډیر موده وسوه چې همکاران مو برمته سوي. د هغو کورنۍ د هغوی ستنېدل غواړي او موږ هم غواړو چې دوی بیرته روغ رمټ راستنې سي. کیوین کینګ او ټیم ویکس په هغه ویډیو کې چې د چهارشنبه پورې خپره شوی د امریکا او استرالیا له حکومتونو غوښتي چې د دوی د ژغورلو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. امریکایي کینګ او استرالیایي ویکس د تیر کال په اگست میاشت کې د وسلوالو طالبانو لخوا وتښتول سول. د امریکا په یو بمباری کې د القاعده شبکې یو سیمه ییز رهبر او د هغه دوه همکاران وژل سوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون پنځشنبه وویل دغه کسان د یمن په شبوا ولایت کې وژل سوي دي. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ وایي ابو خطاب ال اولقی چې په عرب ټاپوزمه کې د القاعده شبکې امیر وو پر ملکیانو د حملو د پلانولو او ترسره کولو مسؤل وو. د روسیې یو مخکښ ډیپلومات پرون وویل ډیر احتمال لري چې د داعش سختریز ډلې مشر د روسیې په بمباری کې وژل سوی وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت معین اولوګ سیرمولوتوف دولتي اژانس ریا نووستي ته وویل د دفاع وزارت د معلوماتو پر اساس ډیر احتمال لري چې ابوبکر البغدادي دي په هغه بمباری کې چې د روسیې هوایي ځواک تیره میاشت د رقی ښار په جنوبي برخو کې د داعش پر مرکزونو کړې وه وژل سوی وي. سیرمولوتوف په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو د روسیې دفاع وزارت اول دغه ادعا تیره جمعه وکړه. وی ویل د می میاشتې په وروستیو کې د بمباری په نتیجه کې د بغدادي د وژل کېدو خبر د بیلابیلو چینلونو له لارې د تایید په حال کې دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت معین ویل د دې خبر د تایید لپاره لا هم هڅې روانې دي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر روسیې د دې ټولنې لخوا لګول سوي بندیزونه د شپږو نورو میاشتو لپاره د جنوري 23 نیټې پورې وغځوي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د دولتونو او حکومتونو مشرانو په بروکسل کې د دوه ورځنۍ سرمشریزې په لړ کې پر روسیې د بندیزونو د غځولو په اړه وروسته له هغې موافقه وکړه چې د جرمني صدراعظم انګلا میرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بلتون پالو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د مینسک د موافقې د رعایت د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل. د مینسک موافقه په 2015 میلادي کال کې د فرانسې، جرمني، روسیې او اوکراین ترمنځ په مینسک کې په دې هیله لاسلیک سوه چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه پای ته ورسوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې له پخواني مشر جیمز کومی سره خپلې خبرې نه دي ثبت کړي. ښاغلي ټرمپ پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د ایف بی آی له پخواني مشر ښاغلي کومی سره د لیدنې له بهیر څخه کوم ثبت سوی غږ ورسره نسته او زیاته کړه دی نه پوهیږي چې د دې کتنې له بهیر څخه به نور ثبت سوي غږونه وي او کنه. مخکې داسې شکونه وه چې ښاغلي ټرمپ ښایي له کومې سره د خپلو ځینو لیدنو کتنو ثبت سوي آوازونه ساتلي وي، ځکه ده په می میاشت کې پر ټویټر لیکلي وه کومې دي رسنیو ته له څه افشا کولو مخکې هیله وکړي چې زموږ دا خبرې ثبت سوي نه وي. افغان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو ټاکنو د خوندیتوب او شفافیت ډاډ ورکړ او غوښتنه لري.
موږ سیاسي احزابو د افغانستان ټولو نړیوالو ادارو ته د دې څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د انتخابات وڅاري ترڅو یو شفافه پروسه پر لار شي.
افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ او ګڼ افغانان یې خوشاله کړل.
دا یو ستره خبره ده د هر مملکت د هر یو ټیم د ادارې همدغه غوښتنه وي چې هغه ته د فل ممبرشپ ترلاسه کړي.
د افغانستان او پاکستان سرحدي مقاماتو پرون د سپین بولدک او چمن په سرحدي سیمه کې د ستونزو پر حل خبرې وکړې. سوداګرو هم په دې غونډه کې برخه درلوده.
که د جنوبي پښتونخوا تجار متضرر کیږي هغه هم زیم، که زما تجار متضرر کیږي هغه هم زیم.
د ولسترګي ځینې غړي وایي افغان حکومت د پاکستان د لاسوهنو د مخنیوي په برخه کې لازمې هڅې نه دي کړې. د کورنۍ چارو وزارت وایي د تعصن خیمو د ټولولو پر مهال د تاوتریخوالي مسله څېړي. په تاجکستان کې هغه کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته نشي تللی چې عمرونه یې تر 40 کلونو کم دي. د هر ماشوم لپاره د یونیسف په مرسته د ماشومانو د حقونو خاص پروګرام او کورنۍ پروګرام کور کلی د خپرونې په دویمه نیمایي کې واورئ. په داسې حال کې چې کورنۍ څارونکي او نړیوال مرستندویان د افغانستان د روانو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کوي، جمهوری ریاست وایي چې حکومت د انتخاباتو شفافیت ته ژمن دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د 1990 لمریز کال په چنګاښ میاشت کې کیږي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له نږدې 2 کلن ځنډ وروسته پرون د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه، خو د انتخاباتو یو شمیر کورنیو څارونکو او نړیوالو مرستندویانو سمدستي غبرګون وښود. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو بیان کې د انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ، خو تر څنګ یې ټینګار وکړ چې دا انتخابات باید شفاف، عادلانه او بااعتباره وي. د امریکا د سفارت په بیان کې یادونه شوې چې په انتخاباتو کې شفافیت د ټولو افغانانو ترمنځ د یوې اجماع د رامنځته کولو او د خلکو له بیلابیلو ډلو سره د سلا مشورو له لارې راتلی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما هم دې ته ورته یادونه کړې. یوناما په یو بیان کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې ادارې غوښتي چې د انتخاباتو په سمبالولو کې د افغان چارواکو ملاتړ وکړي، څو دا بهیر هر اړخیز او بې پرې وي او ثبات یقیني شي. بیان زیاتوي چې یوناما به د ولسواکۍ پر بهیر د اعتماد او د شفافیت د زیاتېدو لپاره د افغانستان له بنسټونو سره د اصلاحاتو په برخه کې مرستو ته ژمن پاتې شي. د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار ادارې اتوا او د انتخاباتو بلې څارونکې ټولنې تفا د را روانو انتخاباتو د امنیت او شفافیت په اړه اندېښنه ښودلې. اتوا د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتي دي چې د انتخاباتو په بهیر کې شفافیت او د ټولو خلکو د ګډون ډاډ ورکړي، څو پر انتخاباتو د خلکو باور بیا راژوندی شي او د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ. دفاع ویلی چې روانې جګړې او ناامنۍ د انتخاباتو د شفافیت او عادلانه بهیر په وړاندې جدي ننګونې دي. د دفاع مشر نعیم ایوب زاده په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: د امنیت مسله ډیره مهمه مسله ده. تر اوسه د امنیت دقیقه ارزیابي نه ده شوې او معلومه نه ده چې کوم ولایت او ولسوالۍ په امن کې دي او کومې نه دي. څو لږ تر لږه د امنیتي وضعیت سره سم د انتخاباتو اړوندو پروګرامونو ته امکان برابر شي او افغانان پکې ګډون وکړای شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد وی د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د امنیت لپاره پوره چمتووالی نیولی، خو ښاغلی آزاد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو د شفافیت په برخه کې د اندېښنو په اړه د حکومت له دریزه ډاډ ورکړ.
هر افغان د حق لري چې انتخابات وڅاري، کله چې څوک دي چې انتخاباتو چې ورای ورکړي، دا مسؤلیت هم لري چې د خپل رای هغه سرنوشت او د خپل رای هغه د تار وظیفه هم ولري. د دې لپاره زمینه هم مساعده ده. موږ سیاسي احزاب او د افغانستان ټولو نړیوالو ادارو ته د دې څخه موږ دا غوښتنه ده چې د انتخابات وڅاري تر څو یو شفافه پروسه پر لار وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1908 کال د چنګاښیا سرطان په 14 نیټه کېږي. د اساسي قانون له مخې دا انتخابات باید په 1904 کال کې شوي وای، خو دا بهیر په بیلابیلو دلایلو تر دې دمه وځنډید. تفا ټولنې د دې انتخاباتو د مالی لګښت د سرچینو په اړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اټکل له مخې 250 میلیون ډالرو ته رسیږي هم اندېښنه ښودلې. خو د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته وویل د دې لګښتونو لپاره 40 میلیون ډالر د مالیې وزارت او پاتې نړیوال مرستندویان ورکوي. ښاغلی آزاد وویل مرستندویو هیوادونو او ټولنو په دې برخه کې له افغان حکومت سره ژمنه کړې ده.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیست. دا افغانانو هغه خوب چې په حقیقت بدل سو هغه د کرکټ په نړیوالې شورا کې د افغانستان بشپړ غړیتوب دی. د کرکټ بورډ مسؤلان او لوبغاړي وایي چې له دې سره دودي مسؤلیتونه نور هم زیات شول. نور حال د واصل وسال پر راپور کې
د نږدې دوه لسیزو هڅو کوښښونو بالاخره رنګ راوړ او د کرکټ نړیوالې شورا افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړ. د کرکټ نړیوالې شورا شاوخوا 14 کاله وروسته د خپلو بشپړو غړو هیوادونو په شمیر کې زیاتوالی راوست او افغانستان او آیرلند ته یې بشپړ غړیتوب ورکړ. تر دې وړاندې د 2000 میلادي کال په جون میاشت کې بنگلادیش ته بشپړ غړیتوب ورکړی و. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مشر نوروز منګل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان له ډیرو هڅو خوارې وروسته خپل هغه ارمان ته چې د بشپړ غړیتوب ترلاسه کول وو ورسید.
کوم ګول چې د غم اچیف کو هغه نه پس به پلانونه تزو، نو یقینا نن دغه ورځ راغله چې مونږ ته ټیسټ غره کې عزت را کوي. نو دا یو ستره خبره ده او د هر مملکت د هر یو ټیم د ادارې همدغه غوښتنه وي چې هغه ته دغه فل ممبرشپ ترلاسه کړي. نو یقینا چې ډیر هیوادونه په دې کې حالي ځلې کوي، له اوسه پورې هغه هدف نه رسېدلی او د افغانستان
خغله. نوروز منګل وای د سړي هیوادونه شته چې له وګدې مودې رئیس د بشپړ غړیتوب تر لاسه کولو لپاره هڅه کوي، خو لا ورته نه دی رسیدلی. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا له دې پریکړې وروسته به ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالۍ کوي. د نورو لوبډلو سره به ورته د ډیرو لوبو موقع برابرېږي. همدارنګ په هیواد کې د کرکټ د ودې غوړېدا لپاره به شاوخوا 50 میلیونه ډالر هم هر کال له ICC څخه ترلاسه کوي. د کرکټ د نړیوال شورا یا ICC له دې پریکړې سره د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو شمیر 1200 ته ورسېد چې د افغانستان او آیرلند سربیره پاکستان، هند، انګلند، آسترالیا، جنوبي افریقا، زمبابوې، ویسټ انډیز، بنگلاديش، نیوزیلند او سریلانکا هیوادونه پکې شامل دي چې د ICC بشپړ غړیتوب لري. د کرکټ د ملي لوبډلې دوه پخوانیو لوبغاړو رئیس احمدزی او دولت احمدزی چې اوس مهال دواړه روزونکي دي ازادي راډیو ته ویل چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو تاریخي او نه هیریدونکی ورځ ده.
هغه شای چې دمو یو خوب هغه تر لاسه که یو درون مسولیت ده دا به اوس موږ کوشش کوو چې په ښه طریقې سره په ښه توګه سره دا به مخ باندې موږ بوځو کرکټ کې داسې نه ده چې روزانه ارمانونه پوره کېږي ورځ ته ورځې د انسان ارمانونه د یو مملکت د هیواد لپاره بیا چې کوم خواهشات وي کوم ارمانونه وي هغه بیا نور هم ډېر زیات وي
هغه وختونه چې موږ را یادوو او هغه مشکلات چې موږ خپل هغه د کرکټ ضرورتونه پرې پوره کول نو څومره مشکلاتو سره او اوس ګورو چې موږ په کوم مقام کې یو او چیرته موږ کوم مقام واخیسته واقعیا دې خوب لیدل دي او بې حده زیات خوشحاله یو او نن د افغانستان د کرکټ د تاریخ ډېره لویه ورځ
افغانستان اوس مهال د ورځنیو لوبو درجه بندۍ کې پر لسم ځای دی خو په شل ورځو سیالیو کې بیا نهم ځای لري او افغان لوبغاړي هم د کرکټ نړیوالې شورا په ښو ځایونو کې قرار لري افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا ته د بشپړ غړیتوب د دریز لپاره اسناد په روانه میاشت کې واستول شي د پنځشنبې په ورځ په لندن کې د کرکټ نړیوالې شورا په ناسته کې افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړل شو په ټولنیزه میډیا کې هم ډېری افغانانو او د کرکټ مینوالو د کرکټ د نړیوالو شورا له دغې پریکړې هرکلی کړی او دا یې د افغان ولس لپاره یو ستر ویاړ او لاسته راوړنه ګڼلې واصل وصال ازادي راډیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د افغانستان او امریکا د ملي امنیت سلاکاران پر نویو همکاریو سره ژغیدلی چې امنیت ښه حکومت ولې اقتصادي او نور مسایل پکې شامل دي یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل
په داس حال کې چې لیوې میاشتې رئیس د افغانستان په اړه د امریکایي چارواکو اندېښنې ډېر شوې افغان لوری وایي چې واشنگټن په هر ډول شرایطو کې د افغانستان ترڅنګ د ودرېدو ډاډ ورکړی دی د ملي امنیت شورا د دفتر وایان قادر شاه وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار میک ماستر د چهارشنبې په ورځ افغان سیال محمد حنیف اتمر ته د دې ډاډ ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د نویو همکاریو د پیلېدو هم ویلي دي د ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د دغو همکاریو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل خو یې ویل چې دا همکاري د امنیتي او ستراتیژي تړونونو په چوکاټ کې سیاسي امنیتي او اقتصادي همکاري وي
دواړه هیوادونه د امنیتي او ستراتیژیک تړون په چوکاټ کې ځینې لومړیتوبونه لري چې په هغې باندې به بحث کېږي امریکا د متحده ایالاتو دلچسپي د افغانستان د امنیت کې حکومتدارۍ د اداري فساد سره د مبارزې سولې او د اقتصادي ودې په برخه کې د دوی د توجه را جلبول دي او همداسې دواړه هیوادونه په دې برخو کې د یو لنډ نورو توافقاتو او پرمختګونو لپاره خپل لومړیتوبونه باندې
هغه وایي د افغانستان د امنیت شورا سلاکار او د امریکایي سیال د چهارشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په دې اړه وغږېدل چې د لومړیتوبونو په پوره کېدو دا ډول بحثونه به په راتلونکي کې هم دوام وکړي له دې وړاندې په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو څخه وروسته د غبرګولې د میاشتې په شپاړسمه نېټه هم مک ماستر له افغان چارواکو سره په خبرو کې د امریکا د ملګرتیا پر ژمنتیا ټینګار کړی و د پوځي چارو کارپوه باري آرز وایي د افغانستان په اړه د امریکایي چارواکو پاملرنه ډېره شوې او د ټرمپ اداره د ځینو اصلاحاتو په لټه کې ده
یقینا چې د افغانستان هغه امنیتي تړون چې د امریکا سره لري تر اوسه پورې داسې بریښي لکه هغه چې په یو پاک کې ایښول شوی هیڅ د هغه سره کوم د هغه پر بنیاد اجراات نه دي شوي اوس د امریکا ادارې وغوښتل چې هغه د سره څخه تر بررسۍ لاندې ونیسي او په هغه چوکاټ کې د افغانستان سره شاید مؤثرې نورې همکاري
د د په باور کابل او واشنگټن تر اوسه د امنیتي او ستراتیژیکو تړونونو څخه هیڅ ډول استفاده نه ده کړې خو داسې ښکاري چې په راتلونکي کې ورڅخه اغېزمنه ګټه واخیستل شي
د کورنیو چارو وزارت وایي د تحسن خیمو د ټولولو پر مهال چې کومو کسانو تاوتریخوالي ته لمن وهلي وي په اړه یې څېړنې روانې دي واصل وصال او نور تفصیل
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تحسن د خیمې د ټولولو پر مهال د تاوتریخوالي د عاملینو د پیژندلو په اړه د لوی سرنوالۍ ملي امنیت او پولیسو لخوا څېړنې روانې دي او ډېر ژر به یې پایلې له خلکو سره شریکې شي د دغه وزارت ویان نجیب دانش د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د پیښې عاملین که هر څوک وي هغه که د امنیتي ځواکونو له منځه وي او که د اعتراض کوونکو له قانوني چلند سره به مخ شي
هیڅ څوک استثنا نه دي که دغه شخص د امنیتي ځواکونو په منځ کې وي او یا هم د اعتراض کوونکو له منځه موږ یې په شدت سره په اړه پلټنې کوو او په تیرو دوه ورځو کې څه ناڅه معلومات موږ ترلاسه کړي او کله چې دغه څېړنې بشپړې شي له تاسو او هیوادوالو سره به یې شریکې کړو
به سایر متنای ما شریک می
خغلی دانش در شانویل چی امنیتی سوکونو د امنیت شورا ل پریکړه او امر روستا د تحسن خیمه د لړکولو لپاره اقدام وکړ او د په خبره امنیتی سوکونو هیڅ ډول وسله لزان سره نه لرله د پرسیال کې د چې د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د یادې پیښې وروسته په یو غونډه کې ویلي چې پولیس د اعتراض کوونکو په وړاندې د غیر قانوني اقداماتو اجازه نه لري. ښاغلی عبدالله ویلي چې د تحسن په خیمه کې رامنځته شوې پیښه باید په جدي ډول وڅېړل شي. بل لور ته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د پولیسو اعتراض کوونکو ترمنځ د تاوتریخوالي د عاملینو د مجازاتو غوښتنه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یاده پیښه کې د اعجاز الحق په نوم د یو کس وژل کېدل تاییدوي، خو اعتراض کوونکي وایي چې په دغه پیښه کې دوه تنه وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي که حکومت یاده پیښه په شفاف او بې پرې ډول ونه څېړي، په حکومت به د خلکو اعتماد ته زیان ورسېږي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر
ټول خپل دغه پروسه شفافه له خلکو نه پیټه نه کیږي. کوم څوک ملامت دی، شخص ملامت دی، هغه باید خپل مجازات شي که واقعا هم له چوکاټ د قانون نه وتلی او که دا رقم مبهم پاتې کیږي ټول دولت یا تر پوښتنې لاندې راځي چې دا ډېر خطرناک دی.
ښاغلی رنجبر وایي د تحسن د خیمې موضوع د ولس موضوع ده او په دې برخه کې حکومت ته پکار ده چې په ډېر دقت او شفاف ډول پر مخ لاړ شي او د پیښې عاملین پرته له کوم فشاره په بې پرې ډول د قانون منګولو ته وسپاري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان او پاکستان سرحدي چارواکو په سپین بولدک کې په یوه غونډه کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې پر پرتو ستونزو خبرې وکړې. صادق رښتینی هم دغه غونډې ته ورغلی و.
په لوکمان او جهانگیر کلو کې تر جګړې یوه نیمه میاشت وروسته دا په سپین بولدک او چمن کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستاني ملیشو دوهمه غونډه ده. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان سرحدي پولیسو لخوا د پاکستاني سرحدي چارواکو لپاره د روژه مات په دغه جوړ شوي میلمستیا کې دواړو لورو پر سرحدي ستونزو بحث وکړ او موافقه وسوه چې تر دې وروسته به د کرښې په دواړو غاړو کې رامنځته کېدونکې ستونزې د جګړې پر ځای د خبرو د لارې حل کوي. په غونډه کې د کندهار د درېمې سرحدي لوا قمندان جنرال محمد انور ان بیا پر ډیورین کرښه او د چمن سپین بولدک په دروازه کې د احتمالي ستونزو د رامنځته کېدو پر مهال پر خبرو او تفاهم ټینګار وکړ.
کوم مشکل چې زموږ تاسو در مابین باندې په کلي لوکمان او جهانگیر کې رالی هغه به د خبرو د لارو څخه حل کړو او هر وخت چې داسې مشکلات کله کله راغلي دي زموږ په وطن کې زموږ د پښتنو دود او عنعنات داسې دي چې موږ د دغه مشرانو د دغه خلکو د جرګو د لارې څخه حلوو.
د پاکستان د سرحدي لوا قمندان جنرال ندیم وویل د لوکمان او جهانگیر کلو پر سر د ځینو غلط فهموي له امله د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه وسوه. د جنرال ندیم په وینا پاکستاني لوري اوس د لوکمان او نظر کلو څخه خپل ځواکونه ایستلي دي. جنرال ندیم وایي له هغه وروسته چې څو ورځې مخکې د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ لومړۍ ناسته وسوه، موږ خپل ځواکونه د سپین بولدک له لوکمان او جهانگیر کلو څخه ایستلي دي او دغلته مو خپل کارونه درولي. تر دې مهاله چې د یادو کلو پاړه د کابل او اسلام آباد پریکړه معلومیږي، د دواړو لورو ترمنځ به اوربند وي او ستونزه به د جګړې پر ځای د خبرو د لارې هواریږي. په دې غونډه کې د دواړو لورو قومي مشرانو او ملي سوداګرو له دواړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ستونزې پر مهال دې دروازه نه تړل کیږي تر څو افغان او پاکستاني سوداګر له مالي زیانونو ژغورل سوي وي.
که د جنوبي پښتونخوا تجار متضرر کیږي هغه هم زه یم، کزما تجار متضرر کیږي هغه هم زه یم.
د دروازې سره به ډېر ښه احتیاط کوو، په ښه پنده ځم به د خلکو زړه او تامت کې زیاته به نه وي.
موږ باید چې یو بل سره خپلې خبرې په خپله باندې حل کوو. درېیم سړی په مشکل نه وي، درېیم سړی چې همیشه موږ ته راولو هغه به په مابین کې نفاق پیدا کوي، هغه په مابین کې تضاد پیدا کوي.
د سپین بولدک چمن لار د غوایي میاشتې په 15مه له هغه وروسته وتړل سوه چې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک په لوکمان او جهانگیر کلي کې د سرشمېرنې پر سر جګړه وسوه او لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واغوښته.
بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي وایي د افغانستان د ډیپلوماسۍ دستګاه په دغه هیواد کې د پاکستان د مداخلې د مواردو په اړه لازمه لابي نه ده کړې. نور تفصیل د حسیب الله تلاش پر راپور کې.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي په دې باور دي چې د افغانستان د ډیپلوماسۍ دستګاه پیاوړی حرکت ته اړتیا لري. د دغه کمیسیون یو غړي محمد داود کلکانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مدون بهرني سیاست نشوالی د دې لامل شوی چې افغان حکومت د سیمې او نړۍ په کچه د اړتیا وړ او مناسبه لابي ونه لري. ښاغلی کلکنی زیاتوي چې افغان حکومت باید د افغانستان په چارو کې د پاکستان د مداخلو د مواردو په برخه کې جدي هڅه وکړي او د اسنادو په وړاندې کولو او فعالې لابیګرۍ سره پاکستان د تروریزم ملاتړی هیواد معرفي کړي.
د سیمې او نړۍ په کچه باید لابي وکړي تر څو پاکستان د تروریزم ملاتړی هیواد او طالبان تروریستي ډله معرفي کړي. له بده مرغه تر اوسه د افغانستان ډیپلوماسي لکه څنګه چې لازمه ده فعاله نه وه او کومه لابیګري هم نه درلوده. له دې وروسته باید د ډیپلوماسي او کمپاین په برخه کې ډیره هڅه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل د دغه سازمان د امنیت شورا د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې ویلي چې د افغانستان د اندېښنو په اړه چې په سیمه کې د تروریستانو د پټنځایونو او د سرحدي سرغړونو په وړاندې اقدام دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا قطعي او مناسبه پریکړه نه ده شوې. ښاغلی سیقل ټینګار وکړ چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې څو حملې له هغې ډلې په کابل ښار کې د جوزا د میاشتې د لسمې نېټې انتحاري حمله په پاکستان کې پلان شوې وه. افغانستان څه باندې درې میاشتې مخکې د پاکستان له مداخلو او سرغړونو نه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمن شکایت وکړ، خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان لخوا پر پاکستان لګول شوي تورونه رد کړل او زیاته یې کړه چې د پاکستان پوځ په خپله خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه وړي او برعکس تور یې ولګاوه چې د ترهګرو ټول پټنځایونه په افغانستان کې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي چې که ګام په ګام لابیګري ونه شي او غبرګونونه لنډمهاله وي نتیجه به ور نه کړي. له دې ډلې فرحات هاشمي ازادي راډیو ته وویل هغه څه چې په لابیګري کې مهم دي د ملي لومړیتوبونو تشخیص، ګام په ګام پلان او د ډیپلوماسۍ د دستګاه له لارې تطبیق دی.
لابی کې ډېر مهم دی کې په افغانستان کې دا دي چې اول باید د لومړیتوبونه شناسایي شي، بیا دوم قدم دا دي چې باید قدم په قدم پلان باید جوړ شي چې هغه د تطبیق پلان وي، او باید هغه پلان د ډیپلوماسۍ د دستګاه لخوا نه چې وزارت خارجه ته اړلي باید
هغه پلان عملي شي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ټینګار کوي چې د افغانستان د ډیپلوماسۍ په دستګاه کې باید وړ متخصص او ژمن کسان وګمارل شي. خو وړاندلې دي ولسمشر ایماني ویلي په خپلو هڅو سره توانېدل شي نړیوال په دې قانع کړي چې پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1:00
او سم تربا ظاهر د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په خپلو وروستیو ګڼو کې د هلمند په لشکرګاه ښار کې د پنجشنبه ورځې د خونړۍ حملې په اړه مقاله لیکلې دي. دغه موټر بم چاودنه د نوې کابل بانک مخ ته داسې مهال وسوه چې افغان امنیتي ځواکونه د خپلو ماشونو د اخیستلو لپاره راټول شوي وو. په دې پیښه کې لږ تر لږه 100 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې دې حملې ته په اشاره لیکلي، سره له دې چې د طالبانو لخوا د پسرلنیو بریدونو له پایله په افغانستان کې تاوتریخوالی ډېر شوی، خو زیاتوي چې د مې میاشتې له شپږویشتمې نېټې یعنې د روژې میاشتې په اوږدو کې په دې تاوتریخوالي کې د پام وړ ډېروالی راغلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه وروسته له هغه چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو ډېره برخه له افغانستان څخه ووتله، طالبان د دغه هیواد پر شاوخوا 40% خاوره واکمن دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم په لشکرګاه کې د وروستي برید پاړه لیکي چې د دې اونۍ په پای کې چې تر یوې میاشتې وروسته مسلمانان د اختر جشن لمانځي، خو پرله پسې خونړیو بریدونو په ټول افغانستان کې د سلګونو کسانو ژوند واخیست او د مسلمانانو د عبادت میاشتې خراب کړه. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه هم د همدې لشکرګاه د پیښې په اړه لیکي، په داسې حال کې چې انګیرل کېږي وسلوال مخالفین د هلمند شاوخوا 80% خاوره تر کنټرول لاندې راوستي، خو هغو په پرله پسې ډول د لشکرګاه د نیولو لپاره بریدونه او فشارونه ډېر کړي دي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په کندوز کې د هغو افغان امنیتي ځواکونو په اړه یو راپور لیکلی چې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. ورځپاڼه لیکي افغان امنیتي ځواکونو د امریکا د ځانګړو ځواکونو په هوایي ملاتړ د روژې میاشتې له پایله په کندوز کې د وسلوالو په وړاندې بریدونه ډېر کړي دي او د هغه ښار ځینې برخې یې بېرته له طالبانو نیولې دي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان نشري په کابل کې د تحسن خیمو د ټولولو په اړه لیکلي چې افغان امنیتي ځواکونو پر مظاهره کوونکو په ډزو سره د انسانانو د ژوند په اړه بې پروايي وشوده. نشري زیاتوي د سوله ییزې مظاهرې د خورولو لپاره د چارواکو هر ډول پریکړه باید یوازې هغه مهال وسي چې مقامات د خپلو مشروع ګټو د خوندیتوب لپاره بل هیڅ انتخاب ونه لري.
د هر ماشوم لپاره د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام چې د ماشومانو لپاره د په همدې خبرونه کې د کور کلی اونیز پروګرام ترڅنګ اوریدلای شئ.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي رادیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 دېرش څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
په دې خبرونه کې دا هم اوري چې د امریکا حکومت تر ټولو ستر یا سوپر کمپیوټر جوړوي. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. افغان حکومت د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د روانو انتخاباتو د امنیت او شفافیت په اړه د اندېښنو په ځواب کې وایي چې حکومت د انتخاباتو امنیت او شفافیت ته ژمن دی. د هلمند ولایتي ادارې په لشکرګاه کې د پرونی موټر بم چاودنې د هر اړخیزې څېړنې ډاډ ورکړ. په دې چاودنې کې 4 کسان وژل شوي. افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د امریکایي پوهنتون چارواکو یو وار بیا پر وسلولو طالبانو غږ وکړ چې د دغه پوهنتون 2 برمته شوي بهرني استادان خوشي کړي. د امریکا په یو بمباری کې د القاعده شبکې یو سیمه ییز رهبر او د هغه دوه همکاران په یمن کې وژل شوي دي. د روسیې یو مخکښ ډیپلومات پرون ویل ډیر احتمال لري چې د داعش سختریزې ډلې مشر ابوبکر البغدادي د روسیې په بمباری کې وژل شوی وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اوکراین د کړکیچ له کبله د دې هیواد پر ځینو افرادو او کمپنیو د امریکا لخوا لګول سوي بندیزونه وغندل. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر روسیې د دې ټولنې لخوا لګول سوي بندیزونه د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځوي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د افغانستان د حکومت د 4 امنیتی پلان لمخې کوماندو ځواکونه 2 زیاتیږي. په دې برخه کې هڅې روان دي او کابل تمه لري چې د افغانستان لپاره به د واشنگتن په نوې ستراتیژي کې چې په 2 کې به اعلان سي دې مسالې ته پاملرنه وسي. د کوماندو ځواکونو د شمیر د زیاتېدو په اړه احمد شبر د پوځي چارو له متخصص په جرمني کې د افغانستان له سفیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې د کوماندو ځواکونو له زیاتېدو سره به امنیتي وضعیت بهتر شي.
کوماندو خو ښه شورل ګټلې ده په عملیاتو کې ستر څه کړې دي او دا به ښه وي چې پیدا زیات شي. اما مشکل دا دی چې اردو کوماندو نه ده. کوماندو فقط یو جز دی اردو ګرځي او که چېرته موږ په اردو کې فقط یو کوچنی عنصر را جلا کړو ورته وایي چې دغه تهاجمي قدرت لري او دا مؤثر فعالیت کوي یا لویه ستونزه پیدا کېږي. اردو باید ټول دغه امکانات ولري. د کوماندو چې په نور اردوګانو کې ډېرو محدودو فعالیتونو لپاره مختص کېږي. اما که د کوماندو مانا یې دا وي چې قوای مسلط تاجي فارې ټول اردو وایي چې ټول اردو کوماندو شي د کوماندو ماهیت له منځه ځي ټول اردو کېږي. زه فکر کوم چې څو ښه به دا وي چې اردو په مجموعي ډول سره دغسې آماده شي د تجهیزاتو له نظره د تعلیم سرویس د لیدرشپ له نظره چې ټولو کولی شي تهاجمي عملیات اجرا کړی شي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي سي د دې له خاطره سي د شپې د عملیاتو پر مهال سي ډېر مؤثره دي. کوماندو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. همدارس چې په کومه سیمه کې د حکومت مخالفو وسلوالو حمله کړې ده دا حمله کوماندو ډېره زر شانډه کړې ده. نو په کار ده چې کوماندو ځواکونه 2 شي.
مانای دانش کله کومه دو د کارو کې هر اردو د وظیفه لیش د کارو کې یو مؤسسه اردو مؤسسه مثلا قوتول د امکانات لري. کوماندو چې په نور ځای کې د ډیر محدود عملیات د پر خاصه تعلیم تربیه دي هیڅ امکان نه دی چې دا د تعلیم تربیه ټول نو کې مسئله څه کوي. مازه زه فکر کوم چې ک جلای کې یا قسمت د اردو وس ول زره دي چې شپږ د زره کیږي دا جلا کې دا په خپل د اردو هغه هویت سره صدمه رسېږي. فکر کوم چې ټول اردو باید وکړو چې ټول اردو باید امکانات پیدا شي.
د امریکا دفاع وزارت چې د افغانستان د ځواکونو په باره کې کوم راپور روانه ونې خبر کړی دی په هغه کې هم دې ته اشاره کړې ده چې د افغانستان کوماندو ځواکونه ډېر مؤثر دي او په کار ده چې دا 2 شي. فکر نه کوي چې دغه خبره ستاسو له وینا سره په تضاد کې ده؟
دې کې شک نشته چې کوماندو قواوو فعالیت ښه کړی دی. مانا یې دا نه ده چې ټول باید کوماندو شي. زما خبره دا ده چې د کوماندو قطعات د دې دپاره کوماندو نه دي چې فقط د نورو فصل دي، د دې لپاره ښه روزنه ورکړل شوې ده، ښه تجهیزات امکانات لري. دا خبره ټول ته ورکړل شي. اردو کې مقد په ټولو اردوګانو کې چې درې عنصره دي، یو عنصر یې غزني عنصر دی چې ټول یو رقم بس پیاوړي ونیول شي، دوم عنصر یې د معربي قواوو حمایي عناصر دي لکه انجینري استحکام یا نور یا کش قوا، او درېیم یې د خدمت قواوې دي. دغه درې عنصره باید ټول ورزول شي په خپل ربه. دا نه چې په اردو کې تاسې یو تعداد ټول شي تاسو به جنګېږي، دا نور به خپل وجوده کې نه ځي، ځکه د اسلامي کوماندو دی.
د پوزي چار متخصص علي احمد جلالي وو. په تاجکستان کې هغه کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته نستلای چې عمرونه تر 40 کلونو کم وي. فرشته جلالزی جزئیات لري.
په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې تر پای ته رسیدو وروسته امام علي رحمان د هغه هیواد جمهور رئیس وټاکل سو او تر اوسه د واک پر کدی ناست دی. ولسمشر رحمان په تدریجي ډول خو واک ته رسیدو راهیسې د خپل حکومت د سیاسي مخالفینو د فعالیت مخنیوی کړی دی. د مطبوعاتو پر ازادۍ د امام علي رحمان د حکومت لوري د محدودیتونو له امله په تاجکستان کې د خپلواکو رسنیو فعالیت ډیر کم شوی دی. تاجکستان ولسمشر په لوړو دولتي پوستونو کې خپلې اولادې او د کورنۍ غړو ته د ځای ورکولو هڅې کوي. د امام علي رحمان په ترواکمنۍ لاندې تاجکستان کې اداري فساد زیات دی، په عمومي ډول د خلکو اقتصاد خراب دی، کارونه کم دي او زرګونو تاجکان په روسیه کې مزدوران دي او غریب کاری کوي. د تاجکستان یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې دغه هیواد په ناسم لوري روان دی. خو د تاجکستان خلک ولې غلي دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې یو شمېر څارونکي وایي چې تاجکان کورنۍ جګړې ویرولې دي. په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د هغه هیواد یو نوی نسل راستر شوی دی، خو هغه تاجکان چې جګړه یې لیدلې لا هم ویرېدلې دي او د جګړې د بدبختۍ خبرې یې نوي نسل ته هم رسولې دي. په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې په 50 کلونو کې زرهاو کسان ووژل او زخمیان شو. هغه مهال د تاجکستان د وګړو شمیر د 6 میلیونو په شاوخوا کې و. زرهاو تاجکان د خپل هیواد تیښتې ته اړ شو او ډیرو خلکو یې حتی په افغانستان کې چې هلته هم کورنۍ جګړه روانه وه پناه واخیسته. په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې په 50 کلونو کې 40 ژورنالیستان ووژل شو. د تاجکستان لوی مفتی فتی الله شرفزاده او د هغه کورنۍ ووژل شو او داسې نور ډیر کسان چې د پوهنتونونو استادان، څیړونکي او مسلکي وګړي پکې وو د جګړې له امله زخمیان او لادرکه شو. د جګړې پر مهال د خوراکي موادو قحطي دومره زیاته و چې خلکو به مظاهرې کولې او په ټول تاجکستان کې تیفوس خپور شوی و. لدې عمله چې روغتیایي مرکزونه بند وو او خلکو دوا یا درمل نشوای ترلاسه کولای، ډیر کسان په تیفوس مړ شو. سره له دې چې د امام علي رحمان حکومت او مخالف ائتلاف یې په 1909 میلادي کال کې د سولې تړون وکړ او وضعیت د وخت له تېرېدو سره سم شو، تاجکانو د جګړې د وخت ناوړه پیښې نه دي هېرې کړې. په تاجکستان کې کورنۍ جګړې د هغه هیواد ولس دومره متاثره کړ چې له پای ته رسیدو یې 40 کاله تیر دي، خو د خلکو زخمونه لا تازه دي. د څارونکو په وینا د تاجکستان خلک هر بل انتخاب ته د کورنۍ جګړې پر خطر لومړیتوب ورکوي او د امام علي رحمان اداره له دې خبرې ګټه پورته کوي. د څارونکو په وینا حتی که د تاجکستان خلک د جګړې د هیرولو هڅه کوي، حکومت د جګړې د وحشت او بدبختۍ په وریادولو د تاجکستان ویریدلي خلک غلي ساتي.
د امریکا حکومت تر ټولو ستر کمپیوټر جوړوي. نور به اسمت څاروان درته وایي.
د امریکا حکومت شپږو شرکتونو ته 258 بلیون ډالر ورکړي چې تر چین، جاپان یا بل هر هیواد وړاندې د نړۍ تر ټولو ستر سوپر کمپیوټر جوړ کړي. د اکسا سکیل کمپیوټینګ پروجیکټ ویبپاڼې د راپور له مخې د متحدو ایالاتونو د انرژۍ وزارت، اے ایم ڈی، گری، ایچ پی، آی بی ایم، انټل او نفتا کمپنیو ته 258 ډالر ورکړي چې په درو کلونو کې دا کمپیوټر جوړ کړي. دا شپږ کمپنۍ یوازې د حکومت په پیسو بسنه نه کوي، بلکې دوی په خپل هم په دې پروژه کې پانګونه کوي. دوی به د دې پروژې چې ټول ټال 430 میلیون ډالر پرې لګیږي، په سلو کې 40 په خپل غاړه واخلي. تر دې وړاندې جاپان او چین د نړۍ تر ټولو د سترو کمپیوټرونو د جوړولو اعلان کړی و. جاپان ویلي چې د 2018 میلادي کال تر پایه به د نړۍ تر ټولو غښتلی او چټک کمپیوټر جوړ کړي. جاپان د دې پروژې لپاره 9.5 میلیارد یان، چې 1.3 بلیون ډالر کېږي، ځانګړي کړي دي. جاپان هیله لري چې دغه کمپیوټر سرعت به یو سلو دیرش پتا فلاپ ته ورسیږي او د چین تر سن وی تایو لایټ به چې اوس د نړۍ تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر دی وړاندې شي. د جاپان د دغه کمپیوټر د پروسیسورات د چین تر سن وی تایو لایټ په ځلونو زیات دی. د چینایي هغه سرعت درې نیوي پتا فلاپ دی خو جاپانی یو سلو دیرش پتا فلاپ ته رسیږي. یو پتا فلاپ په هر ثانیه کې د زر تریلیون برابر دی.
تاسو ل پیغامونو
لکه د کوونو وتا تاسو ته ماسیم ډاکټر چې په تاسو ته وښتنه ده چې دا د مې دینه ماشینه موږ ته هر کال څنګه کال کې ژوند لري چې په موږ ته وکړل ویننه سه کال وکړل بار شي.
هلو زه کرنجان سر خدي خو صلوات نو زحمت در کوم د شهیدانو مې دینو او تنخه ماشینه ده دو کالا کیگی جنه ده جمع طول خالق ضرورت لره و غریب خالق ده پا تنخه جمع کیگی نه شهیدان و مویدین و ورساو تا.
زشین پختونی هم لخوز سخه که ما پا دیار لسه و دری نوی کال که خپل کار پیل کرده و پا دیار لسه و چلور نوی کال که می تکمیل کرد. یعنی ما تا دی بینگ کار را کړل شو خو تر اوسه پورې ما هیڅ ماش نه داخسته او ما ته نه درکل شوی. نه په هیګم چې ولې او څه خبره ده او ستونزه څه ده موضوع څه ده.
زه هیله یم لې خوستا وروره د شپږو اوو میاشتې کېږي زموږ تنخې بندې دي ولې موږ منګم ماران نه یو چې خاورې وخورو. دولت مې دا غوښتنه ده باید موږ قراردادیان ته په وخت خپل ماش حاضر کړي که نه یې حاضروي نو دا دې ووایي چې تاسو زیلی دی هیواد نه یې او بس مزدوري کوئ څه مه غواړئ. نو داسې خو نه کېږي ما پسې خپل ورونه خویندې سپېري او کورنۍ را پسې سپېده موږ څه وخورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، د ماشوم د حقونو په خبرونه کې نن موږ سره د یونیسف د مرکزی دفتر کارکونکې زاهده ستانکزی ده چې د نجونو په میاشتنۍ ناروغي خبرې کوي. په پیل کې هغه وایي
دا یو مسله ده چې زموږ په ټولنه کې میندې او ښوونکي په دې مورد نجونو سره خبرې نه کوي او نجونې لږ څه په طریقه کې پاتې دي او یو حساسه او تبو مسله ده زموږ په ټولنه کې. د بلوغ د سترو جسمي او رواني بدلونونو پړاو ده او دا کېدای شي چې په بدن او چلند کې د بدلونونو څرګندېدو او د یو نامعین وخت په توګه وګڼل شي. په افغانستان کې د های سپایل د بلوغ د پایل په توګه ګڼل کیږي. د نجونو پر چلند ډیر محدودیتونه او ډیر توقعات وضع کیږي.
دغه د بلوغ مرحله د نجونو په تعلیم باندې څه تاثیر کولی شي؟
چون نجونې هیڅ معلومات نه لري او میندې او ښوونکي هم په دې مورد باندې دغو نجونو سره سې د بلوغ سنترسیږي د عادت ماور په مورد کې اصلا خبرې نه کوي. نو نجونې لکه په یو تاریکه کې پاتې دي او هغه آګاهي او معلومات چې باید ولري هغه معلومات نه لري. نو ځکه ډېرې نجونې د حیض په شروع کې یا د عادت ماور په شروع کې ښوونځي ته ناظریږي. هغه د دې لپاره سې په ښوونځي کې هغه کافي وسایل او صورتونه موجود نه دي. د مثال په توګه په ښوونځي کې جدا جدا تشنابونه د هلکانو د نجونو لپاره موجود نه دي، پاک تشنابونه موجود نه دي، پاک چاپیریال او خوندي چاپیریال سه نجونې په آرامه توګه خپل تکه یا خپل کوټکس ته تبدیل کی اس یو محیط نسته په مکتب کې. ځکه نجونو باندې ډېر منفي اغیزه چي، د نجونو په ازيري باندې او د نجونو په خونه او روزنه باندې یو منفي اغیزه چي او ډېر بي بنیاده تصورات او ډېر بي بنیاده معلومات هم ستاسو مایند دیغو معلوماتو تاثیر لاندې سي. په مجرد سه د نجونو اولين حیض شروع سي یا اولين عادت موار روسی نو مایند په لرونو په دې فکر کې کېږي چې باید تنجلې خوانځي ته لاړ نه سي. د یو په نظر وخت د ویجلې عادت موار شروسی هغه ستره سنوره او واده ته چمتو ده. کچیرې انجونې خوانځي ته نه سي دا په خپل یو لار خلاصې دي نو په هنګامه ودونو لپاره یا د ودونو د ماشومتوب په دوره کې بیا په داسې وخت کې چې د انجونو هغه جسمانی او فزیکی حالت د امیدواری لپاره آماده نه وي انجونې ودیږي او حمل اخلي. صدا په خپل په افغانستان کې یا د موږ په ټولنه کې د میندو د مرګ او میر کچه لوړه بیي.
تاسو کوس په فعلی وضعیت باندې خبرې وکړئ خبي
څومره په رواني او فزیکی صحت باندې اغیزي چي. یونیسف او د پوهنې وزارت په ګډه یو تحقیق په 2010 کال کې او یو بل تحقیق یو تقریبا په لوړه پیمانه په شپږ ولایتونو کې په 2014 کال کې سرته ورسو، او له دې تحقیقاتو نه موږ ته ډېرې ټکان ورکوونکي لاسته راوړنې راغلي. مثلا 80% نجونه د عادت ماوار په موده کې په شپږو یا پنځو ورځو کې حمام نه کوي. دا معلومات دوی ته د نیاګانو نه راغلي او بیا له میندو نه او بیا همداسې نسل په نسل دا معلومات نجونو ته رسېدلي. او کله چې یوه نجلۍ په شپږو یا اوو ورځو کې حمام نه کوي، دا په خپله د تعفن او د مریضیو باعث ګرځي. او هغه څوک چې د دې نجونو خواته ناستي یا په ښوونځي کې هغه جلکۍ په صنف کې ناستي، نورو د اذیت سبب ګرځي. دا واضح خبره ده چې د نورو نجونو تمسخرو باعث ګرځي. دا نجلۍ په یو انزوا کې راځي یا تجرید کېږي د ټولنې نه یا له هغه اجتماع نه. او بله مهمه لاسته راوړنه چې موږ درلوده هغه دا وه چې 90% جنکۍ د عادت ماوار په وخت کې ښوونځي ته ناظریږي. دا د دې لپاره چې په ښوونځي کې مناسب شرایط نشته او دا نجونې هم کافي معلومات نه لري. حیرانوونکې خبر دا وه چې مخکې له دې چې د نجونو عادت ماوار شروع شي، د جنکیانو اصلا کوم معلومات له میندو نه او له معلمینو نه درلودل. 50% جنکۍ تیکونه استفاده کوي او درس له زړو ټوټو او تیکونه استفاده کوي. 30% نجونې له پاکو او نخي تیکونه استفاده کوي په عادت ماوار کې. او یوازې 8% جنکۍ چې په لویو ښارونو کې اوسیږي، هغوی یا اقتصادي حالت یې لږ څه ښه ده، هغه جنکیانې له کودکسونو استفاده کوي چې له دواخانو یا بازارونو نه یې اخلي. هغه جنکیانې چې له تیکونه استفاده کوي، د هغو تیکو مینځل په یو نامناسب شکل دي. هغه مثلا په سیوري کې اوري، په اوبو او صابون استفاده نه کوي، او توکي نه هغه تکي، او بیا په یو نامناسب چې هغه تکي ساتي په بل میاس کې لغنه استفاده کوي. صدا په خپله په راتلونکي کې د اقامت باعث ګرځي، په راتلونکي کې د ډیرو میکروبونو او د دوی د پروري صحت باندې منفي اغېز اچي.
کوم فعالیتونه تر اوسه پورې ترسره شوي دي؟
په 2013 کال کې یونیسف د لومړي ځل لپاره د پوهنې وزارت سره خپل بحثونه په دې مورد شروع کړل سي. هغه نجونې چې په پرابلمونو او مشکلاتو کې ژوند کوي یا رواني حالت یې کنه ده، یا د اطمینان سطح د عادت ماوار د نامناسب تنظیم لپاره تر تاثیر لاندې راغلی، نو په دې مورد وزارت معارف او یونیسف بحثونه وکړل سي څنګه کولای سو چې نجونو ته یو مناسب لار فراهم کړو، مناسب شرایط فراهم کړو. یونیسف د وزارت معارف یو څو نفر کارمندان مختلفو مملکتونو ته په آسیا جنوبي کې د سیمینارونو او د ورکشاپونو د لیدو لپاره ولېږل سي، د یو جنه دوی هغه تجارب واخلي او په افغانستان کې تطبیق کړي. او یو مهم فعالیت چې موږ دلودو هغه دا و چې موږ یو راهنمود د معلمینو لپاره جوړ کړو، او یو راهنمود هم د ساده پیامونو سره او تصویرونو سره د ځوانو نجونو لپاره جوړ کړو. دا ډېر مهمه او ښه اغېزه درلوده. د هر ولایت نه 2 نفر ماستر ترینران تربیه کړل، سو دوی په خپله نوبه بیا په ولایتونو کې معلمینو سره کار کوي، نجونو سره کار کوي، او هم هغه نجونو چې له ښوونځیو نه بیرته پاتې دي د مختلفو دلایلو په لواجې ښوونځي ته نه ځي او د ښوونځي نه د باندې پاتې دي، د هغو لپاره هم موږ برنامې جوړې کړې سي د چټکو زده کړو ښوونځیو کې د هغوی سره د همدغو تربیه سوي معلمینو له طریقه موږ کار کوو، تر څو چې هغه نجونې چې د ښوونځي نه د باندې دي هغوی هم په تاریکه کې پاتې نه سي او هغه کافي معلومات حیث یا د قاعدګۍ په مورد هغوی ته واضح سي او هغوی واخلي.
تاسو څه پیامونه لرئ نجونو ته؟
اول ګرانه میندو ته دا ده چې خپل لورګانو سره کار وکړي، هغوی ته کافي معلومات ورکړي او په موقع معلومات ورکړي. مخکې له دې چې د دوی د حیث دوره شروع سي باید کافي معلومات ورسره شریک کړي، تر څو چې نجونې آماده وي دغه سیو دورې ته. او بیا نجونو ته کافي نخید تکی برابر کی زده کړه ورکی شه، لدی تکونه سرنګ استفاده وکي، او انجونه هم دغه تکی باید په پاکو بو سره پریمینځي پلمر کی وچی کی، او بیا یو اتو کی او یو پاکسی کی اوستی او پروتلون کی میسکل غیت کی استفاده وکي. د عادت ماوار پورزو کی ښوونځی ترک نه کی، زکه دا د دوی په تعلیم تربیه باندې منفی اغیز اچي کی. وجل کی 3 ورځې یا 4 ورځې مکتب ته نه حاضریږي، هغه له درسو بیرته پاتې کیږي، خامخا په نجونو باندې فشار راځي تر هغه چې هغه د 4 ورځو درسونه پوره کړي.
او نظافت په دغه وخت کې ډېر مراد کی،
وخت یې موږ وایو چې تکا پاکه پریمینځي او پلمار کې وچه کی او توی کې او په بیا په مناسب ځای کې وساتي. خامخا مخکې له دې نه چې تکا بدلی او وروسته له دې چې تکا مینځي، دوی باید لاسونه په پاکو اوبو او په صابون باندې پریمینځي. او د وزارت معارف نه هم د ما غوښتنه داده سي په ښوونځیو کې کافي اوبو برابرې کړي. صابون موجودیت یو ډېر مهم امر ده چې جنکیانې لاس پریمینځي او خپل شستشو لپاره له صابون استفاده وکړي، او مناسب جایونه موجود دي جنکیانو لپاره.
مننه ډېر زیات،
تشکر تاسو.
تاسو د ماشوم د حقونو خبرونه واوریده چې د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. مېرمنې په یوازې ځان د کور سرپرستی کولی شي؟
ځوان دی چې ما دا سره خوشحاله یو چې دا سره کومک یو دغه لیکانم را لوی کړو دغه درجې ته را ورسولو.
په افغاني ټولنه کې هم د نورې نړۍ په څیر یو شمېر مېرمنو ته د کورنۍ ټول مسؤلیت ورپغړوي، له خپلو وړو بچو سره یوازې اوسېږي او د ژوند درنو پیټو ته وګور کړی وي. نن نام داسې دوه مېرمنو سره غږېدلې یو. دا چې دوی له کومو ستونزو سره مخ شوي دي، څه ډول یې د حل لارې چارې موندلې، ماشومان یې څه ډول روزلي، ورنه پوښتلي مو دي. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اورګونکو، په افغانستان کې د جنگ جګړو نام نیو کورنۍ شخړو او ځینو نور ورته مسایلو لوجې ډیری کورنۍ بې سرپرسته پاتې دي. نارینه یې وژل شوي یا هم له کور کلی مسافر شوي دي، نو ځکه په کورونو کې مېرمنې له خپلو ماشومانو سره یوازې پاتې دي. فاطمه او امنه چې خواښې او انګور دي، لامداسې ښځو څخه دي. دوی د میدان هوایي د خامخاټو د کورونو په پس کوڅو کې له ښار او بازار څخه لرې یوې نیمه جوړه شوې جونګړه کې اوسېږي. کور ته ورغلو، پوره شل ستوري ستړي کوونکې زینې پاس بې کړکۍ کوټې ته ورختلې وې. پنځه اویا کلنې خواښې زموږ هر کلی کوه، زینو کې په پورته کېدلو یې نفس سوی او سا نیولې ښکارېده. کوټې ته لاړو، هلته یې انګور هم ناسته وه، ورسره کېناستو. په پیل کې پنځه اویا کلنه فاطمه د خپلې کورنۍ د وژل شوو کسانو کیسه کوي، ورپسې د ژوند سختۍ ټولې یوه په بلې پسې وایي. له فاطمې سره یې د انګور امنې خبرې هم اورو.
دو کاکاګان تا شهیدان دا دې سړی له هغه چې مې سړی یم شهید سوزو یم شهید دا چې ونه مې یو ورک ته بیخي ځوان دی ورک ته بس یو مې کاکا کې ورک سو یو مې ورور کې ورک سو ورک ته سی وای آیت الله مرس نغری را سخته ولا زوال ما رد
ام دا یو زوی دی و
سو یم ما خو ځم په دې ساتو زوی مې ساتو دا به چیر ساتم سو به دا سرنګ ساتم چې دا چې ځواني ولا وسو ډیر خراب اسو زوی مې د نظر ته یو کې وای راي ور وسې کګوري ما غو ته پام نو ما دې زو دې دې شغل کړي زو به ځان ګور چیرته ساتم ستریم راځي او ته دا ورول په ماسوالو کوي ابو ته سرنګ کوي نو زه خور بیایم ما دې ما چیرته مسیانې زور سره لور مې دغه سوال را باندې وکړو چې ته سرنګ کوي ما زمې نو سوال سره نو ګور سره مې چې ما ګور به تنه چی وې
لورم نه لری
زو نن
ام دا یو زوی و
دا یو زوی نه خپه کول نو چې دا یې مرس هغه لازم تیر سونه تیرې دې ستایې دې نه ست دې سړی مرګ سخت دی ورور سخت دی زوی په سخت نو مې نو خو زوی ته پاته سونه زوی چې ته مخه تک دا چې لور نه مې و سی 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 تا خپل مړې په معنا لوري دا ستا ویل تخوري ما ته ویل ته هغه د ګور مې مخه وای مې لو ما لوی خدای ثواب وکای ثواب دې ثواب ما څنګه ثواب وای مې ورته مرسي دې شو دې اړ لوټه دا یو لوټه مې داسې بل راپور ته کوي ما زول غو خزونه يم که خیر وزو دادي خپل څه خاون نو وساتم دا خسر سره ما یو مې اس خفاسوم پریم دې د خپل ګور ته د خپل مسوت مې پېد
بیا هغه وخت نیم ګورم درلو داسې د لورو دې لو
وته دا مخه مخ نشته دو ګور مې و زوی مې زنه زوی مې و وای زنه یې وې کنه
بیا چې کله ته واده ونه کړل لی ور سره دی بیا خو به چې جنجال نه سره کاوه
و جنجال سره کوم داس مې رحمت کو د راجک سو د مال استغه د لاس غټ رحمت کو
په چی و هلي
فو وټ بیت باندې و ول نو څه سر بیت مې یې کړ
ښه بیا چې صورت نه ویلې
ولی بیا مې پلار راغی مرکه ولی هغه ولی بیا اته ما پلار ته ګوره خبر ما سره لوي و پری دې سو وسو وسو اته دا پیکل دا تا کاری وک ما ګټ دا خبر ما لوي و پلار مې لاس را بل پلاستر کو بیا ته درې م ورځې ما سو تراله اته خپل ځان کاونه ته سکول وای
اوس ته کور کې له چا سره اوسېږي
اوس مې لنګور سره اوس
بل څوک دی
بل دغه دوان مسجد
زوان سره قام دلګل زوان نقصره
ډیر کو زوان دات ما ودا سر خوشاله یو کو زوان کو دغه لکانم را لوي کو دغه درجه تم را ورسولو
د خو کې رسنا سره د دین ګور ده
د من ګور ته
تاسو خپل نمبر ته وایې
ما نه امنات
تر تو وایې کله دی خوان مرس له بچو سره د کوم مشکلات ولیدل کوم سنځي دی ولیدې
سلور می زمان وی و ملور و د خواهی می ولا موږ دغه بیا سر پرسته پات سلول د کور مشکلات او د دوله سم می ویل او بعد لغه نه می وظیفه وخته یو شخصي مکتب کې له شخصي نه بیا در معلمین می شروع کو در معلمین سیمه وایو بیا می دولتي مکتب کې
ترې تاسو خپل کور درلود کنه چې د اوسیدل
نه نام خو سکور نه
چې کله دی خواند مرس بیا دی زوی مرس چا سره اوسیدل ای ترقم
مالت پوتن کې ول له وطن نه می تاسو زوی مرس د تر کابل ښه دې ورونه رااله چې وګوره واست
وطن کې خدای سي رواج ده د دې مو په وطن کې سي خزه کونډه سي بیا به بل واده کوي ځکه سي هغه ماشومان او شتلو کې د خزه ځوانه خزه پاته سي د خو به سرپرسته پاته سول هر رقم خبري دی واغدي مې د دې لپاره مې ورور بیا تصمیم ونیو سي د دې مخ سرګنې سره خبري وکړي سي کته سي کوله سي د یتیمانو د کونډه وساتې خصید او کینې سي کوله نو موږ ورته ازیرو سي موږ دوی بوز بیا لغه خطر موږ تیرالو کابل ته ځوان دم تر اوسه پوري کور کې را ده
تاونه وختل یعنی خپل چې بیا بل واده وکړي
نه نو بل واده خو به ماشومان مې ټول به سره پر تکیدل یا غو اینده خرابې ده ما به خپل ژوند جوړاو خو دی غو اینده خرابې ده
او بیا کلستا تصمیم ونیو چې واده ونه کې خو سرګنې خو دې جنجال سره
نه نه یو هم دې ما تصمیم ته ډیر قدر وکوي ته سي خپل د غمر کولای سي سي مخ پورې جنجال نه راولي خپل زمان ساتي نه مې خدای ټول اول نمره او دوم نمره په خه درجه باندې کامیاب دي خو درسونه وای
ترولي کله چې د لیمو غو تاسو ټول نه کې یو خځه کونډه سي بیا وځي خبره د ژوند سختيږي تاسو وکړل چې د انګور د تر دې ځای راوړ سوال کوم مرستي تخپل سره وکړي
ما یو مې زړه ته کابل تر راتلو خبرو خلاص
شدلته به چاته نه ویلې
یا دلته خو ته دې خپل لوز
یا لګ لګ اوازې راتلی
څه رقم اوازې
اوازې د شي اوازې راتلی خبرې ده مې مثال دا کابل ته تللی د آزاد ګرځي آزاد ژوند کوي دا خبر خوسته په اطراف کې ډیر دی هغه د موږ لاله څه خبرو چې موږ آزاد ګرځو ځوان کوو خو آزاد که ګرځم په آیاو په پرده کې به ګرځم خپل عزت به مخوندي ګرځم بنو خو هغه خپل ځوان په مخ باندې بیا دغه وازی لګ لګ تر وګم راتلی چې مثال په درس خبرې تاسو کېږي ما ویل چې کوي دی خدای ته خو معلومه یم خدای مې په سر ولاړ د سیما سره رقم ځوان د ژوندۍ کړای تر دغه خبرې او دغه غم ټوت به ځان باندې قبول کړی دی او شکر ده هغه مشکلات نسبتا عالی
کله چې اول کله دوی پلار مرسه ماشومان
اقتصادی ستونزې د څه رقم کولې اقتصادي ستونزې دومره غوي چې هغه خپل خاوند ماشتي مولو هغه کوم ماشتي اخیسته او د روزي په میاس کې دی او ستم دی روزي او د شایي سول د کالم په حيات باندې مثال فاتسلو مشکلات ډیر ول دي پیسې نه وي د خپلوان او تا او ما واسي مثال کومه کې وکړو دغه پیسې باندې ما غوښتل بیا سی وظیفه مې واخله 2000 روپۍ مې ماشول دغه وخت تر اوسه پورې بیا هغه 2000 باندې مې کار کاول بیا مې د امه سرزوی مې دغه مزدور و چیرته به کراچی وانی کوله یو کار به کاول
شو خو بل څومره خواري په غاړه وخسته
خواري خو دغه خواري ول چې یو نه خزه سکوند سی بیا سفرسته سی خاوند دی نه یو کنزا اولاد عمر پات سی خوخه یم یو خپل هغه وظیفه و نه لري مشکلات خو لار طرفه وله
کوم مشکل ډیره زیاته زوره ولې
اقتصادي مشکل هم ډیرو به کوریم ډیره ولا مثال د سی کوټو کې مزون کله د سی یعنی د کې نستو جای پکې نه وله نمناکه کوټه به وی مثال هتي گزاره ولا د سی په هغه شای زون موږ نه د کړی مثال هغه شپه ورځ وتی
او ستاسو دوه خځې په دې کور کې اوازې وسیګي خپل بچو سره دی
او اوس دغه ته دواړه دغه څلور ځامن مې دي هغه د سره او موږ دوه لور مې واده سوي
ترورې انګور د څکل وظیفې ته ځی کنه ته دلته اوازې لمسیان سره دی پاتې کیږي په دا کور کې کوم کارونه وشته کوي چې له دینه موږ زره فشار کم سي
دې ته اوس دې ګورته وکم لږ کار سردا وکي مې دا کار زوب تکو دا مې دې ګورته پوخ کم دا راځي مې ورته تیار کم الی کان نو کتیرا مې کوم د باندې نه پرې دمه د سورتوایو
نو دومره خپل مور ماته ډیر راتېره ده دغه خاص سیمې ده لاواله خو په سمیمیت باندې ځوان کوو په ډیر احترام دا ماته احترام کوي زه دې ته احترام کوم اولادو باندې مې ډیره مهربانه ده یعنی لمانه دا ورته مهربانه ده
لا اطلاع یو وخت یو شه دا ټول ما بدون مسو مصرف یا مې ورته کورس کو یا ورته کتابچه یا ورته قلم مزه تکم دوی ته وفات دی اخیرم ما په دې باندې دغه مصرف کړی دی دا درس وای
کومه دې تاب دې ګور تر باندې جوړ جنجال راغلی دا
یا راځم هغه خو سره یو کله کله یې مگر په دې نه بد نه لوري دا ته چې لا چیرته نه وخت چې ما دا زوري یو رقم دا خوشو کو ډیر کوي کز دا ډیر پاکه کز ډیر مال خلک به دي دې په څه بس ته ټلیفون کو چې مینه را خلاص شي چیرې یې سرنګي سودا مې نه فکر کې نه دې ما ځم نه زونه يم جته زونه ست سدانې ما ته زونه ما باندې ډیر دا ګرانه نو دا خو ځوانه فاتس په لور ډیر نو زه ډیره دی خوشاله یم.
په ځینو کورنیو کې چې کله نارینه نه یي اقتصادي مشکلات مې بیا دوه مېرمنې یوازې پاتې سي ځینې جارو جنجال راځي کنه؟
جارو جنجال
څنګه تاسو وکولای شوئ چې منځ کې مې جنجال نه یي خپل ژوند خوشاله مخکې بوځي؟
داسې داسې ول خو یمت واغ په کار لسی سړی یمت رولاندې کې غیرت رولاندې کې او د مادي مسایلو باندې جنگ او جګړه ونه کې یا مثال وړو خبرو باندې هغه ونه کې بې سړو پاتسلو د واړه لیکان را پاتسلو دې ته توجه وسی یعنی هغه را چې بیلارې نسی دغه سی وړې کړپې خورازي کورکی یعنی کم سلوډیر ستدا خورازی او دسی جګړم نه درغلی خدای نه خواسته سی هغه بایز دیدی سوي سی موږ سره جدا سی یا سره بیل سی هم دی اولادو په منځ کې کومه غراسي
درنو دوستانو په خبرونه کې روخانه شو چې د ژوند په اوږدو کې په انسان هر ډول حالات راتللی شي خو بریا مو هغه وخت په نصیب کیږي چې زغم او حوصله ولرو د ژوند د ترخو پر وړاندې ځان قوي او غښتلی کړو په دې هیله چې د ټول انسانانو ژوند آرامه هوسا او له خوښیو ډک وي اوسنۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.